سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پیل په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسېدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. په بیان کې راغلي په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې مخ په زیاتېدو دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا افغان ښځې د عامه ژوند له ټولو برخو ایستل شوي او دا په داسې حال کې ده چې ناوړه چلند لکه شکنجه، خپل سره نیونې، اجباري بې درکۍ او سانسور په خلاص لاس دوام لري. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د یوې خپلواکې قضایي قوې نشتوالی په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت خراب کړی او قربانیان عدالت ته له لاسرسي محروم کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دی. دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډیر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی. په خبر پاڼه کې همداراز ویل شوي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډیر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګن دي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل د راوتو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانتیننتال کپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب وشوه. افغان ټیم 15-4 بریا خپله کړه. تر دې لوبې وروسته افغانستان نن سه شنبه له کویټ، سبا له استرالیا او آخري لوبه کې پنجشنبه له تایلند سره مخ کیږي. د یادو سیالیو هدف راتلونکي نړیوال جام ته تیاری دی چې د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران په اسلامي جمهوریت غا کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي. دوی دا خبرداری ورسره له هغه ورکړ چې پرون په یوه اعلامیه کې ویل شوی په اگست کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 تنو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د دفتر د بیان په اساس په جولای کې اعدامونه 45 خو په اگست کې 200 شوي وو. په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شوو کسانو شمیر له 400 څخه زیات دی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شاملې دي. په دې ډله کې نږدې 1.5 افغانان هم شته. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د اگست له 19 او 25 ترمنځ له افغانستان څخه تر 22,000 ډیر کسان وتلي دي. دغه سازمان د راپور پر اساس په یاده موده کې تر 36,000 ډیر کسان له بیلابیلو هیوادونو بیرته افغانستان ته هم ستن شوي دي. 95% هغه افغانان دي چې له ایران څخه ستن شوي، خو په همدې موده کې 53% بیرته ایران ته هم تللي دي. او د پاکستان د څېړنې او امنیت مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې ویلي تیر اگست د 2013 کال جولای را په دې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په بلوچستان ایالت کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې شوې وې، خو په خیبر پښتونخوا کې بیا امنیتي پیښې یو څه کمې وې. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو حالت لوستلای شئ. سر راپور مو دا دی چې چین او روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیه سره مخالفت کړي چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. د اسرایلو د اعتصاب په اړه هم تاسو رپورټ لرو چې د اسرایل د کار د سترې محکمې په حکم پرون بیرته پای ته رسېدلی دی. په نورو راپورونو کې دا اوري چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د مساوي کولو موده شپږ میاشتې غځول شوې ده.
ایکولنسی و یا د اسنادو تصدیق و چې کوم چې دی چینوي شاګرد راځي، افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي. او
په دې اړه هم رپورټ درته خبرو چې اوروزګان کې د اصلاحي پلان د پلي کېدو سره سم مالي زیانمن کسان د مرستې غوښتنه کوي.
زما سرای څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دونه اوس قدرت بیا نه لرم مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم. درته اوس هېڅ پاملرنه نه ده ورته سوې، نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دې کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده. دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
تکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 28مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې، خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډپ کړې ده. امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی. که څه هم په بیان کې د دوو هیوادونو چې لدی وړاندې سره مخالفت کړی دی نمونه نه دی یا چې وی خویل شي به چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسأله ده او په اوس وخت کې په دین ارشي. خو په بیان کې یادونه شوه چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقوقو په شان مسائل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه ده فشار راوړل شي. په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي، نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتونو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې شزه د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلف وي او له کوره دی باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقوقو د ټولنو او ملګرو ملتونو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یو آباد، سوکال، سولیز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وربشو د پاکستان په جنوب سیمو کې د افغان محصلینو د اسنادو پرتبات یو ریپورت ته د د پېښور خیبر میډیکل پوانتون افغان زده کوونکو ته د اسنادو د پوره کولو لپاره شپږ میاشتې موده ورکړې. د پوانتون چارواکو ویلي دا پریکړه د هغو افغان زده کوونکو لپاره ده چې د سقوط په وخت کې له افغانستانه پاکستان ته ورغلي او ورسره پوره تحصیلي اسناد نه وو. د دغه پوانتون انتظامیه وایي دوی ته به په پوانتون او کالجو کې د داخلو ستونزې وي، نو ځکه یې دا وخت ورکړی. افغان زده کوونکي وایي په کار ده چې نور پوانتونونه هم افغان محصلینو ته داسې اسانتیاوې ورکړي چې پکې دوی خپل اسناد پوره کړی شي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال عظمت علي شاپ ریپورت کې.
د خیبر میډیکل یونیورسټي انتظامیه وایي هغه افغان زده کوونکي چې ورسره تعلیمي اسناد پوره نوي ورته پوهنتون کې داخله ورکوي او د سیمستر د اخیر پورې به خپل ټول اسناد جمع کوي. د افغان زده کوونکو په وینا چې د نامکمله اسناد له وجې ورته په پاکستان کې په پوهنتونونو او کالجونو کې د زده کړو ستونزې وي، خو له دې پریکړې وروسته به افغان زده کوونکي کولی شي چې د داخلي وروسته خپل اسناد پوره کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي سمیم جان مشال ریډیو ته وویل چې زیاتر زده کوونکي له افغانستانه د سکوت په وخت راوتي وو چې ورسره خپل پوره تعلیمي اسناد یا تصدیق شوی اسناد نه وو او دلته په پیښور کې ورته په زده کړو کې ستونزې وي.
سپه جدي وخت کې ډیر په سخت وای سره مطلب د وطن نه راغلی او دلته په پاکستان کې ژوند کوي، بیا دلته په بعض پوهنتونونو کې هغوی نه پی او آر کارډ او ایس ایس سی کارډ غوښتنه کیږي، خو چونکې زمونږ افغانانو سره هغه شی نه وي، مطلب د دوی شریعت افغان خی نه پاغید ویلا ایڈمیشن ورکی او بل هم دې اساس سره موږ د اسناد ډاکومنټیشن خبره موکړه چې زموږ د باز ډیرو افغانانو سره ایکویلنس نه وی، چې ایکویلنس جوړیږي نو هغه ډیر ټایم نیسی، نو باید زموږ افغانانو ته په پروسس لیټر باندې هم ایڈمیشن ورکړل شي، بیا بعد کې د سیمسٹر اینڈ کې باید افغانان ایکویلنسی یونیورسٹی ته پرووائډ کی تر.
مردان عبدالولی خان پوهنتون هم په کال 2023 کې 50 افغان زکونکو ته په وظیفه باندې د پوهنتون په ټولو سانګو کې داخلي ورکړې دي. د پوهنتون انتظامی په وینا چې په کال 2023-24 کې به نور 50 افغان زکونکو ته داخلي ورکوي. د خیبر میډیکل پوهنتون زده کوونکي نور خدا مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې د جینکو په زده کړو د بندیز رستو د ایم فل او پی ایچ ڈی زنانه زده کوونکو ته خیبر میډیکل یونیورسټي د ویډیو کال په ذریعہ خپل ریسرچ او زده کړې د سپروایزر سره د شریکولو اسانتیاوي ورکړي.
ایکولنسی وا یا د اسنادو تصدیق و چې کم چې دی چې نوی شاګرد راځي افغان شاګرد هغه تر شپږو میاشتو پورې باید هغې ته وخت ورکړلی شي تر څو پورې چې هغه د خپل اسناد تصدیق کړي او لږ څه په بیړه او تادۍ سره وشي نو دا به ښه خبره وي، ځکه چې مونږ د ویزې مشکل لرو او که دا څومره هم وروسته کیږي او زندیږي نو هغه بیا مونږ ته نور مشکلات جوړوي د ویزې په اړه کې، نو دا په دې موقع هم مونږ ته وایس چانسلر دا پوره اطمینان راکړو چې دا ستونزه به هم حل شي او انشاءالله راتلونکي وخت کې به تاسو سره ستاسو سپروایزر د ویډیو کال په ذریعه ټلیفوني کومه رابطه چې د پاره هم تاسو سره دغه څه مسایل چې دي هغه به حل کولای شي او پخته کې به تقریبا دوه وخته تاسو ته ټایم درکولای کیږي.
د خیبر میډیکل یونیورسټي د سکالرشپ څنګه ویان عظمت علی مشال ریډیو ته ویل چې د افغانانو د مادي ستونزو ته په کتنه خیبر میډیکل یونیورسټي د افغان زده کوونکو لپاره هم هغه فیسونه خودي کوم چې پاکستانی زده کوونکو دی.
ریسرچ ورک کم سپروایزر دی نو هغه به په هفته کې ټایم دی ته مختص کوي او دی ټایم کې چې کوم دی نو هغه سټوډنټان به آنلاین کیږي چې دا ریسرچ ورک کمپلیټ کیږي او په ټایم باندې دا ډیگری یعنی کمپلیټ کیږي. کلچرل ایکټیویټیز او اکیډمیک ته میک اپ کلاسز نو په هغه کې بیا دا فیصله شوی دا چې کوم میک اپ ایگزام دی نو هغه پراپر فورم نه دا غي اپروول کیږي الابا امپلیمنٹ کی گئی خو دئی دپارا اسپیشل کلاسز چکم دینو آغا با پکیم یو کا ارینج کی گئی چکم سٹوڈنٹ کمزوری دی او ایتا پٹاپک مسئلی دی نو ایک اسپیشل کلاسز اگستے شی.
دا پاکستان حکومت پا کال 2009 کی دا افغان زدکونکو لپارا دا علامہ اقبال سکالرشپ پنوم دا مفت زدکڑو یو پروجا شروع کرے وا. دا روان کال دا جولائی پا میاش کی ہم دا پروجے دریم برخا شروع شوی چی ترمخا بے دا پاکستان پا بیلابیلو پوہنتونوں کی سلور نیم زرا افغان زده کوونکو ته په سکالرشپ داخلي ورکوي چې پکې به د هغوی د پوهنتون د هاستل فیس بشمول د میاشتې وظیفه هم ورکول شي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو ته خوږیست. په کابل ښار کې د دوشنبه په ماخام باندې یوې چاودنې لږ تر لږه 1900 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې جاته کړي چې دغه پیښه د کابل ښار په شپږم یوځای اړوند قلعه بختیار سیمه کې شوې ده. زدران لیکلي سیمه کې یو کس پر ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته انفجار ورکړی چې متاسفانه د دب خبره د یوې ښځې په ګډون شپږ ملکي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د پیښې عیني شاهدان او د کابل استقلال روغتون کې ځینې روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یوازې دې روغتون ته 15 مړي او ټپیان ور انتقال شوې دي. همدارنګه د کابل ایمرجنسي روغتون ته څیرمه سیمې اوسیدونکو هم ویلي چې یاد روغتون سره د ټپیانو او امبولانسونو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پیښې عیني شاهدان او ازادي راډیو ته دا هم ویل چې دا پیښه د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه د مامورینو د رخصتېدو پر مهال شوې ده. ازادي راډیو د طالبانو د حکومت ځینو امنیتي سرچینو راستول اکسونو کې ښکاری چې د پیښې په سیمه کې خلک خواره واره او ان ټوټه ټوټه پراته دي. د پیښې مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د کابل په لویدیز کې د ګڼو ورته مرګونو بریدونو مسولیت د داعش یا اسلامي دولت د ډلې د خراسان څانګې په غاړه باندې اخیسته.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورونی د غړو په وختنه پرونسار پیل شوې او د اسرائیل د کار د ستري محکمې په کوم پای ته ورسید. دغه اعتصاب رسل هغه پیل شو چې د اسرائیل پاوز د یک شمه پر زویل د شپږو نورو برمته او مړي د رفا په یو تونل کې موندلې دي. د يرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند موافقه غوښتن کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې له اسمت ساروانه ورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په خوشتنه پیل شوی وو، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کاربندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول وو. د کار ستري محکمه پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کړه او د حقوقي د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمه د حکم لمخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمه د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کارستر محکمې ته د عمومي کاربندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د حقوقو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کارکولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب غزه کې د حماس د افراطي دلیل خو د شپشتنو وشل شویو برمته او د جسدونو له مودل کېدو او په وړاندې له پراخو لاریونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپا اتحادیې له خوا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي. د اسرائیل پوز د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګ په جنوب کې د رفح په یو تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغملو مړي موندلې دي. د پوز په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوز زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوه ورځې مخکې د حماس د لیل خواو وشل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یک شنبه په ورځ د 101 پاته برمته کورنیو د اسرائیل خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیې په اسرائیلیانو غږ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یک شنبه په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیه څخه وغوښتل چې له دوشنبه څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیشن مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطی ډلې حماس سره یو ممکنه هوکړه ته رسیدو لپاره په خبرو کې په خند را مستقول سره خپل لاسونه د يرغملو په وینو ککړ کړی او د دې ځوانانو د وژنې ګناه په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړی.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خرغلاست وایم. پاول کې به د فوتسال میناوالو ته دا وایو چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې په کانټیننټل کپ یا بین القاره سیالیو کې وکولې شول چې ګواتیمالا ټیم ته 15-0 باندې ماته ورکړي. د کانټیننټل کپ سیالۍ په تایلند کې پیل شوې دي چې هدف یې راتلونکي نړیوال جام ته چې په ازبکستان کې به څو ورځې وروسته پیل شي د ټیمونو لا زیات چمتووالی دی. د افغانستان د فوتسال ملي ټیم لومړی وار په نړیوال جام کې لوبیږي او د چمتووالي لپاره د لومړنۍ سیالۍ بریا واتم چې د افغانستان د فوتسال ملي ټیم به نن سه شنبه له کویت او د چهارشنبه پورز به له استرالیا سره سیالي وکړي او د پنځمبه پورز به بیا د کوربا تایلند په وړاندې لوبې ته ووزي. تم ده چې د دغو سیالیو په تعقیب د فوتسال نړیوال جام په ازبکستان کې د سپتمبر له 14 پیل شي. وربشو اورزګان ته په اورزګان کې د اصلاحي پلان پلي کېدو مالی زیانمن د مرستې غوښتنه کوي. دوی چې د دولت له خوا د پلي کېدونکو اصلاحي پلان په ترڅ کې به کور شوي اوس سرپناه نه لري او تشنه اسمان لاندې شپې تیروي. دوی اندیښمندي او وایي دا وضعیت د ماشومانو روغتیا ګواښي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې له څه کم 3 کلونو ځنډ وروسته د خیرو کاري سیمې د ماستر پلان د فلیکې دو پاتې چاري بیا فیل شوي دي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د خیرو کاري سیمه کې چې له کلون رئیس په خپل سر ډول ودانۍ جوړې شوی د مخکینی حکومت پر مهال ورته یو منظم ماستر پلان جوړ شوی وو چې بیا یې چاري نیمګړې پاتې شوې. اوس د یاد پلان د پلي کېدو له امله مالی زیان منسوي د مرستو غوښتنه کوي. وایي د کلونو د لاس په تړاکو جوړ کړي کورونه له منځه تللي دي. حاجی محمدین چې خبرې نسی کولای کوري د حکومت له لوري په اصلاحي پلان کې راغلي او بې کوره سوي چې له امله یې د یو کورنۍ تر شنه اسمان لاندې پاتې شوي دي. د محمدین اخشی عبدالکریم وایي کله نوموړي سره مرسته ونسي نو ژوند کول به ورته ګران وي.
چې دا سرای جوړ کړي نو مخم د سرای نه درو دي خدا پاک بیا دا سرای وکړي اجي پله زلو نو دا اجي صاحب چې دی یا نه زما اخشی دي نو بل پلا بیا په نقشه کې دا سرای ولاړی خو تاسو ویلي دا سرای ګټ څه لیدي او ژوند یو څه خیمه لاندې نو دی دا زموږ خور یالو نه لري دا چې سا وځ دی به ولادي ته ویني دا بشر دی دا واته کال کیږي چې ابلج ولدي نو وسته دی پکو کې دی ګولې په منځري
په اخیر جمهوریت نظام کې د اورزګان ولایت سیمې زو چارواکو ویلي و چې په اخیرو کاری سیمې کې پر څلور زره جریبه ځمکه عامه تاسیساتو باندې د ډیزاین سیوی ماستر پلان لمخې معیاري سړکونه روغتیاي او شونیز مرکزونه جمعتون او نور عامه تاسیسات په پام کې نیول سوي دي. فضل کریم د اورزګان ولایت د خیرو کاریز د سیمې یو بل وسیدونکو دی چې د یاد اصلاحي پلان د پلي کېدو له امله کور تخریب شوی دی.
زما سره څوارلس په یو پنځوس کې تللی دی. مثال زه دوه نه اوس قدرت بیا نه لرم. مثال چې زه خپل مشکل په حل کړم درته اوس هیڅ پاملرنه نه درته شوی نه هغه حکومت پاملرنه کړې نه دی کړی ده چې مثال موږ وسو د مسلمانانو غم وخورو یا مثال یو شی ورکو یا د کور مخته خارې غونډې پرتی دا واریکو.
د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي که څه هم د دی فلان په پلي کېدو خوشاله دي خو وایي حکومت تجر تر جرفه یا د سیمه کې د بیا رغونی کارونه هم شروع کړي. دی وای اوس مهال کورونا ته تلونکي لارې بندې دي او موټر تګ را تګ پرې نسی کولای. سیف الله چې د خیرو کاري سیمې اوسیدونکي دي ازادي راډیو ته داسي ویل
زما نوم سیف الله دی، خیرو په کاریز کې مصرای دی. دا سردا وسه ګوره، دا نقشې چار څه نقشه راغلی دی. دغه یو ور سړی کې موږ نه دی سلی چې موږ بازار ته وځو. موږ دا نقشې ایستلی دي. دغه ناکې غیر ناکې کورونه ونړېدله، سرایونه ونړې، دغه خاورې پر هغه ځای کې دغه خراب پرتې دي. یو دغه نه شي کولی چې د خپل کور مخ مای صفا کړي، د خپل کور هیڅوک نه شي راوتای. ورور
بلخوا د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین وایي دی پلان لري چې د حکومت او موسسو په مرسته د خلکو د تخریب شوو کورونو بیا ورته جوړ کړي او دغه شان مرستې ورسره وکړي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروالۍ ویان شریف الله زلاند وایي د یاد ماسټر پلان په تطبیقېدو سره به خلکو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي.
نو انشاءالله چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي، ځکه چې ترینکوټ ښاروالۍ ریاست مسؤلین هم عامو خلکو ستونزو ته ګوري، ځکه سبا ژمی را روان دی. نو چارې ډېرې په چټکۍ سره روان دي. انشاءالله د ترینکوټ ښاروالۍ ریاست او د موسساتو په همکارۍ به زیاتې مرستې وشي په یاد ساحه کې.
دا یادونه ور دي چې نه یوازې اروزګان بلکې د افغانستان ډېر ښارونه له ماسټر پلان پرته جوړ شوي چې خلکو ته یې بېلابېلې ستونزې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي که په ښارونو کې ماسټر پلانونه جوړ شي، خلکو ته به ډېرې اسانتیاوې برابرې شي.
د نورستان په مرکز پارون کې د سلګو نظر او امریکایي ډالرو په لګښت څلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او اشتیوي کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغه څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په اتو میاشتو کې به چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي.
او زمنګ انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کوم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په ماده سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترینه کو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جری بزمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګواخ وژغورل شي او سلګونه جری بزمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښتي چې د زمکو او کورونو ساتلو د پاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همدارز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلی نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکا تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډیر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویالې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
چې ازادي رادیو انکارانو ته سلامونه او نیکی له خدای پاک ته کې جوړ او روغ بهست. موږ چې د پکتیا ولایت دیواز خاوز سوالي یو بغل تل رسمه یو سي 25 کیلومتر 30 کیلومتر له سوالي جخل لري یو. نو موږ په خپل سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو. د موږ له سیمه سیمه تر شپخانه پورې زو یا تر کلینیک پورې زو 15000 روپۍ موټر ته ورکو. لارم کچه دي نو په خپل سیمه کې هیڅ کلینیک نه لرو. دا یو ماشوم ما څلور پنځه واره دی وی کینولې دی پاره پنځوس کیلومتره سفر وکړو، بیا مو یو لټه کینولا ور بند کړ. نو کدی امارت مسولینو ته دا غږ رسوي کې نور همکار مو سو ته رسوي سیمه ته روغتیا مرکز جوړ کې موږ ډېر مشکلات سره مخ یو. کله زما یې سی واره سی نو بیا مون به خې مشکلات زیات وي، مریضان مو تر اوسوالی نه رسیږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پیډم. ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړل سي او تاک ته هیڅ شی نه ده. وایي مو ټکی مو ډبې کچین موږ افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دې مسته برابرکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري، دا دوري بده ده کبیده زنګ ورته ویشي کې کنه ویشي خبر ورکي سی ویشي کې. دا پر موږ باندې وسه حال د څه شین قیامت ده. افغانستان ته لاړ شم کار نه درو، ک ایران ته راسون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کوم څه مغشتنه وهله او ازو دا د سیسمو ژغ تر طالب شراک پرې ورسي، ته طالب مشرانه پرې ورسي. ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستا لاسونه پر کېدن ستا لاس متېدن ستا وروره کښه ګیر سدا سشن قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسمه ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کیږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورځو لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک تر رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجه، خپل سر نیونه او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی. د وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډېر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی. د خبر پاڼې کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډېر دی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانټیننټل کاپ سیالیو په لړ کې د تایلند په قربتوب شو. افغان لوبډلې 15-4 بریا خپل کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غږ کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي. دوی د خبرداري ورسله غږ ورکړ چې په اګست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید. د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې ویلي 13 اګست د 2013 کال له جولای را په دې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. 245 تنه وژل شوي. د مرکز پر اساس په وژل شوو کې 29 ملکان، 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. طالبانو په تیرې وکال کې د نشې موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولې دي.
په تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوند به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
دا چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و، په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې.
Our research indicates, I mean, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاته شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کوو، اعتکاف ته ناسم، روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، ځان به مې کوو جمع سره. کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه څلور وخته راغی، څلور وخت نه درې وخته راغی، بیخي دا مونږ نه مونږ نه هېر شو، مونږ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واورئ چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یوه خبره وکړم.
زه ورکه شه، ما چې ویل ته به وایي چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو 2 کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیر ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي او ډیر نشي مواد یې هم نیولې دي.
3643 تن مواد مخدر،
3643 تن نشه یي مواد له خپل مشتقاتو سره لمنځي وړل شول. د نشه یي موادو جوړولو لکه الکول او نشه یي ګولې جوړولو 990 کارخانه ویجاړې شوې او په دې تور 1,540 تورن اشخاص ونیول شول. 451 هکتار ازمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکي شوې او 2,891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوې دي.
و حمایوي معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره د مبارزه عادي کمیسون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزه او متاجونو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوی دی. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریخو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډېر شوی او نوو تولید شوو تاریخو دا زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تاریخو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تاریخ زیرمه شوی او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کیږي چې طالبانو د تاریخو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تاریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تاریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبان حکومت په افغانستان کې احتیاط لوی ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالی مرسته ضروري بولي. د طالبان حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تیری وکال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپونو نس 2125 مترو او د ماخام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 2250 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلې ده. دا څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د بخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډیر دی. دې شبکې دا هم موندلې چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډیر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
I'm first not aware of any study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سیرزونه نه د شوې چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و کنه، خو هغه څه چې موږ وینو او هغه مرکه چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپل خوښه نه ده. د معتاد خوښي ته نه کتل کیږي او په زور یې درملنه کیږي. بشري مسایلو ته پکې پام کیږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کیږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کیږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغیزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers, the Taliban hukumat patiru dwa kalunu ki da 4000 aw 15000 bastaro pakacha da mutayun da satani markazuna jo kadi padi markazuno ki rukhtai usul chuna pa pam ki niwal shwi aw ya da mutayun darmalana padi markazuno ki pamiyari dawal tar saraki
standards in these centers. Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بیکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی د پراختیا پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکی کسانو پر کار اخیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوي.
The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
د متادینو د درملنې اصول د دې چې باید په خپل خوخه درملنه وشي ځکه چې د متاد په خوخه د هغه د درملنې پایله بریالي وي بل دا چې د متاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د متاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي خو د رسنیو راپورونه او د متادینو د درملنې له مسلکي کارکونکو سره مرکه کوي چې اوس مهال د متادینو ملنه د هغوی په خوخه نه
کیږي
طالبان کلیم that the cultivation of poppy and production اوس چې طالبان ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی نو څونه د دې امکان شته چې د تاریک او معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته مخه کړی
Addicts, if the drug of a choice, of a first choice, it's not available or it's too expensive,
کله چې د موتاد د ارتیا ور نشي مواد نوي موتاد د هغو نشي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري نو دا امکان لري چې ځینې موتادین به هغو کیمیاوي نشي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي زه دا نه وایم چې د تریاکو موتادین به خامخا خیخي او ټابلیټ کا ته مخه کوي خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشي مواد پیدا کیږي او وانه چې کله هیروین او تریاک نوي ځینې موتادین د خپل نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي
په مرکه
کې مو اوریدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د متادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي
نشه د متاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي
موتات لکه خپل کورنۍ دوستانو دولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب ته چې لاړ شي لې بچي مور دې پودر وې پلا دې پودر وې یا مې خور دې عزت پودر وې یا دې مېړ پودر وې
پلا په مړي کې نه وم په مور خو څه خبر نه خم خم مورم
چې مونږ پلا نه وخت یو نیم لک ډالر وو دا سرمایه ما ټول وو خره
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهر و کاروان اونی زخ پرونه واوری
ترنو آوریدن کو اوس هم د خاطرې وار دی د لغمان ولایت اوسیدونکو راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي دی چې له خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی او د قالب بندۍ استاد دی وای چې د نشو له امله کار نسم کولی زما او کورنۍ روزي مې د ورور لغاړې ده راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې نږدې 8 لک افغانۍ پر نشو راڅخه تللې دي دا چې راز محمد ولی او څنګه موتاد شو د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
یو چیرته ما خپل کار نیولی و دا کوم هلک چې زه په دې شیانو واړولو ماته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي استازم یم بس دا کار مې چې ونیو دې همدغه ورځ چې را باندې وسکو هسې راته خوند راته راکو بس په همغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو درېیمه ورځ زه خپله لاړم یوه شی مې واخیسته بس همدې باندې اموخته شلو بیا تقریبا د 100 روپۍ پوډر هم اخیستي او 500 روپۍ مې شیشه اخیسته دا اصلا ښه بوټه نه ده بیخي مالي جانی درنه د اعتستا تاوان ده یو کار چې کلي کې کېږي بس نوم به د تا بدي او سم سړی به دا کار وکړي نوم به د تا بدي چې ولا دا موتاد دا کار د کړی ده او کار ما نم کړی بس ما ته ویل چې دا موتاد او دا کار به د کړی مونږ خپل کور نه موټر سایکل ورک شو د جمعې ورځ او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی ولیکن دا کار ما نه و کړی بل چا کړی و بیا غالک ویل چې دا کار ما کړی ده ما د مجبورۍ نه کړی غالک نه موتاد و هیڅ سامان یې نه درلودو مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي همدغه ضرر د بدن ده ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي یعنې د ورځې 1500 1000 2000 داسې ورځ راغلی 5000 روپۍ مانه د ورځې تېری دي د همدغه مواد مخاطر باندې یاره تللی دي 8 لک روپۍ رانه تللی دي چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې کو پیسې مې چې جمع کړي و راسره و د کور نه علاوه تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ و ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي د خپل د کور د ورور تفانجه ما اخیسته ګوتمم تی اخیسته د پم نه تقریبا شپږ زره په ډالر جی کړی دا همدغه شی باندې م لګولای دا کله چې وظیفه نه برطرف شلو او دا پیسې م لاړل اخلاص شوی بس خلک را باندې بیا پوهېد چې ولا دا سړی محتاج شوی عملي شوی دا پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی د هغې په ځای مشر ورور مې د هغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې ماشومان مې زه خپل ټول په همغه باندې تاوان یمه ما مخکې پنځه وخته جمع کو اعتکاف ته ناستم روژه کې هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې کو جمعې سره کله چې په دې شي واوښتلو هغه پنځه وخت نه څلور وخته راغی څلور وخت نه درې وخته راغی بیخي دا مونځ مونږ نه هېر شو مونځ هم پاتې شو بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو جومات ته تلو او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي خو خامخا خبرېږي کډه ده بس پوهېږي بیا کور والا راته خبر کړو راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه بد ده مونږ خپله ملامت یو بس چا څوک خبرې کوي کور والا مونږ منو چې ولا صحیح ده مشر زوی مې د مدثر نومېږي یو هغه ده یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي دوی راته وویلې چې دا نور پلرونه یې وګوره ته دا کار کوې او کور نه ورکې سبای لاړ شه ماښام راځې د نورو غوندې کور کې اوسېږه دا کار مه کوه مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي بېخي مه خوشې کوي په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم خپله تقریبا دولس سپارې مې پس کړې اوس همغه اخره سپاره مې زده ده نور ټول مې له یاده وتی دي مخکې چې بې عمله ومه هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې لکه چې عملي شوی ومه بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې خلک به ویل چې ولا دا بیا محتاج شوی ده
په خاطره کې مو واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس یو ډاکټر یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي له معتاده خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیل پټوګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپی کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ تر سره کیږي یا مشاوره تر سره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه یو رستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان دا دی د جان ماما د کا کور ته رسیدو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا څه بد سپی لري چې ومونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونوځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم
حاجی سمت خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان ماما دا کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړه میلمه خو دی خدای دوست دے. تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمد ته مخ کیشه موږ به در پسینو.
جان ماما دا کا سپی دی نیسه چې اومو نه داړي.
راځی راځی نه مو داړي. محمود خان راځه په دغه توشکه کینه.
سمه دی دا د کینو.
حاجی صاحب سمت خان ته په دغه بله توشکه کینه.
دا د کیناستم اکا. جان ماما دا کا تام کار لري. ډیر وخت نه نیسو. اصل خبرې ته به راشو.
رښتیا خبره به نه وکړو. اصلي خبره به کوو.
خدای دې خیر کی. څه خبره ده
جان ماما دا کا؟ خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلی یو چې ستا لور زما زوی بریالۍ ته وغواړو.
جان ماما دا کا محمود خان خو ته پیژنې چې ښه شتمن او زموږ د کلي خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم و به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان ماما دا کا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې، ځمکه غواړې، نغدې پیسې غواړې، هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان ماما دکا مشوره وکه خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وخت نه پیدا کیگی.
گلالی لوره تا یو گلاس چه را واچه و سمره خونده وکه.
سمه ده پلارا داد دره چومی.
خزی ستا څنګه خوخه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یاده؟
بریالۍ یادوم.
څه شی بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یاده؟
او هغه یادوم. پوډری یې دومره غم نه دی. پلار خان سړی دی، علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ به وزله خلک یو. نه مې ویني چې زه په دا سپینه ګیره بزګري کوم او ته د خلکو کالی مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري. هم به مونږ ماړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم. په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یوه خبره وکړم.
او ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه. ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ مېړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان د پلار وایې. ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې. خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کېږي. که خپل پسر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره دا دې اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي.
سړیه عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه. سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تباه کوې؟
خا سیده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم، زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.